پرځښیو او ډیر ماليزيانې اړولې ده. په کابل کې تر اوسه پورې د کومې امنیتی پیښې خبر تکل سیب نه دی ورکړل شوی، خو په کابل ښار کې کلک امنیتی تدابیر د عاشورا د ورځې لپاره نیول شوی دی.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو واصل وصال و چې د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې جزئیات راکول. 12:30 دی، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د نوریاس نوري په سټوډیو کې دی د خبرونو له لنډیز سره.
د بلخ پولیس او روغتیایي مسؤلین وایي په مزار شریف کې په چاودنه کې لکتر لګی یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوی دی. په غزنی کې په یو چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي. دا پیښې د غزنی ښار افرخي څلور لارې ته نږدې نن هغه مهال شوي چې ویل کېږي ساعت وروسته د عاشورا ویر کوونکي له دې ځایه تېرېدل. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي دا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پرې وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي وو، تېره شپه شاوخوا 8 بجې طالبانو ونیوله. د پکتیا چارواکي په ځاځي اروپ کې د څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د تندر قلو اردو د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه پرون د پکتیا د ځاځي اروپ ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې شوې او د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې پر وژل شوو وسلوالو سربیره دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپورټ کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي.
سمو غاګ لازادې رادیو اوري په تلو تلو کې ستاسو څو محدود پیغامونه چې د وخت د کموالي له کبله ټول نشو خبرولی. راز محمد ریاض له زرغون کلی څخه لیکي له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړم چې د جګړې پر مهال د ولسي خلکو مرګ ژوبلې ته ډېره پاملرنه وکړي تر څو چې ملکیانو ته زیان ونه وړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي نور مو د سولې هیله نشته ځکه دواړو لورو جګړو ته زور ورکړی. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځیاریوب نه لیکي باید ډونالډ ټرمپ د سولې خبرې نه وای لغوه کړي ځکه چې داسې پریکړه د امریکا دریز ضعیف ثابتولی شي. دا د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته پام وکړئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام دوستانو، دا ازادي رادیو دا او تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د خبرونه ز وګم جبر خیل درته وړاندې کوم او هیله ده د دې خبرونه تر پای سره پاتې شي. دوستانو، راتلونکي سه شنبه د سپتمبر میاشتې لسمه نیټه ده چې په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې نه د مخنیوي نړیواله ورځ هم ده، او موږ هم په دې خبرونه کې په ځان وژنه باندې خبرې کوو. او ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص را سره ده. خو مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحب ته لاړ شو، اول به په دې اړه باندې یو کوچنی غونډې ریپورت واورو. د ټولې نړۍ په کچه اټکل کیږي چې په هرو څلوېښت ثانیو کې یو انسان ځان وژنه کوي. طبي څېړونکي وایي چې نارینه د ذهني فشار له کبله د ښځو په پرتله ځان وژنه ډیره کوي. ځان وژنه یوه ټولنیزه ستونزه ده چې انسان په خپله د ځان وژلو اقدام کوي. د خواشینۍ خبره ده چې ځان وژنه هم یو مهم عامل د مړینې په نړۍ کې ده، او هر کال یو شمیر خلک د ځان وژنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځان وژنه یوه ډیره بیرحمه لاره د ځان د له منځه وړلو لپاره ده. ځان وژنه په ځوانانو او د پاخه عمر خلکو کې ډیر لیدل کیږي، که څه هم د نورو عمرونو کسان حتی د ماشومانو د ځان وژنې رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر بنارس مصباح یې په اړه وایي چې ځان وژنه په کومو کسانو کې ډیره لیدل کیږي او د ځان وژنې لاملونه کوم دي؟
په ځینې اندازه باندې ځان وژنه په اوس وخت کې په هغه کسانو کې چې عمر یې عموما د 30 تر 40 کال پورې عموما چې ځوانان وي په هغه کې د ځان وژنې پیښې ډېرې زیاتې دي. په مجرد خلکو کې نظر متاهل تا ځکه چې متاهل خلک د ژوند یو امید لري او اسره لري په هغه کې په هغه اندازه باندې نه وي لکه څنګه چې په مجرد خلکو کې همدارنګه په کوند کې په زیات اندازه باندې د ځان وژنې پیښې ډېرې زیاتې وي. هغه اشخاص چې رواني ناروغۍ لري مثلا افسردګي یا مونږ چې ورته په عامه ژبه باندې خفګان وایو د خفګان په خلکو کې تقریبا رواني ناروغیو کې د ټولو نه زیاته فیصدي د خفګان په ناروغانو کې د خودکشۍ واقعیت ډېر زیات وي. پر علاوه د دې نه هغه څوک چې جنون لري یا مثلا مونږ چې وایو د لیونتوب په ناروغیو باندې اخته وي په هغوی کې هم په زیات اندازه باندې د ځان وژنې واقعیات رامنځته کیږي. خو که د هغې نه غیر مونږ خبره وکړو هغه څوک چې هېڅ رواني ناروغۍ ونه لري نو په نشو معتاد یا په نشو روغ دي کسان طلاق شوي یا کونډې ښځې په ځوانانو کې په دغه اشخاصو کې یا په دغه نفوس کې د ځان وژنې پیښې ډېرې زیاتې موجودې وي یا ډېرې زیاتې رامنځته کیږي.
رواني او عصبي ناروغي لکه ژور خفګان او ټولنیزې ستونزې لکه فقر، تبعیض، بیکاري، په نشو روغ دیواله او نور ډېر لاملونه دي چې د ځان وژنې سبب ګرځي. بیا هم خرغلاست روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او په دې خبرونه کې په ځان وژنې باندې خبرې کوو چې لاملونه یې څه دي او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي. ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص را سره دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب درکوي. تاسو هم همداوس کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0999 45 40 او 0 و سوا 2 و سوا 5 50. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاس که اول راته د ځان وژنې په اړه و بایست. آیا ځان وژنه ناروغي ده او که د ناروغي له عمل رامنځته کیږي نو دغه ناروغي کومه ناروغي ده؟
مننه جواب خیل صاحب. لومړی تاسو ته ستاسو تخنیکی همکارانو ته د افغانستان ټول ولس ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې هر نو وژنه پای عمومي او هر افغان یو خوشاله او سوکاله ژوند ولري. ځان وژنه یا سوسایډ یا خودکشي یو چې د یو لاتیني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې سوسایډ د نه پسته قتل په معنا ده. یعنی هر هغه څوک چې قصدن عمدن وغواړي خپل ژوند ته پای ورکړي یا خاتمه ورکړي دې ته موږ تاسو ځان وژنه وایو. ځان وژنه د نړۍ په هر ګوټ کې واقع کېدلی شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کال په اوږدو کې تقریبا 15,000 کسان ځان وژنه کوي. یعنی هر ورځ 100 کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې د ځان وژنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځان وژنه د ټول نړۍ په کچه باندې کې موږ تاسو هغه څېړنې یاد کو په ټول نړۍ کې په هر 100,000 نفرو کې 12 کسان چې دی هغه ځان وژنه کوي. ځان وژنه چې ده مختلف لاملونه لري او مختلف اسباب لري. کوم راسو هغه ریسک فاکتورو ته هغه عوامل چې د ځان وژنې باعث ګرځي. اول کوم تاسو وګورو په جنس کې، په مذکر جنس کې نظر مونث جنس ته یا په نارینه وو کې نظر ښځینه وو ته ځان وژنه سلور چنده زیاته لیدل کیږي. او همدارنګه د سن په لحاظ کوم تاسو وګورو په نابالغو کسانو کې د ځان وژنې پیښې نادرې دي، ولی په پخو عمر کې یعنی په نرانو کې چې عمرونه تر 15 کلونو بروي په دغه عمر کې ځان وژنه ډیره لیدل کیږي. او همدارنګه مدني حالت کوم تاسو فکر وکړو هر هغه څوک چې مجرد وي او طلاق اخسر سوی یا هغه خځه یا نران چې کونډ سوی وي په هغو کې ځان وژنې پیښې زیاتې لیدل کیږي. او همدارنګه د شغل په لحاظ هر هغه څوک چې بیکار وي او شغل ونه لري په خو کې نظر هغه کسانو چې کار لري د ځان وژنې پیښې ډېرې لیدل کیږي. او همدارنګه هغه څوک چې جسمي ناروغي ولري، یو داسې جسمي یا بدني ناروغي ولري چې ناعلاج وي، مثلا سرطان وي، زیات دردونه ولري، یا یو بله داسې مهلک ناروغي ولري، دغه د خلاصېدو لپاره بعضې کسان ځان وژنه کوي. او همدارنګه رواني ناروغي چې د ځان وژنې یو زیاته برخه تشکیلوي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو به په کرخه وي وربشو اوریدونکو ته یو اوریدونکو به راوخلو چې د کمزینې اړیکې نیولې نور اوریدونکو هم شته په کرخه باندې یو بل اوریدونکو به راوخلو چې څوک دی. السلام علیکم. سلامونه، تاسو زما غاوري
محترم ډاکټر صاحب ته نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. عزیز ولایت شاجول ولسوالۍ تلیفون په کرښه وافلی
ډیرو بخښي. تاسو زموږ همیشنه اوریدونکي هم یاستئ، مګر ستاسو نوم باندې زه هیڅ پوه نه شوم. تاسو څوک یاستئ؟ لزابله
توخی د زابل ولایت.
اها، توخی توخی لزابل ولایت. په خیر راغلی، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
محترم ډاکټر، اول دا د سیاسي او رواني مريضي یو د بل سره نږدې دي او څه فرق سره لري؟ او بل د یو انسان سیشان ګیری دي، یعنې ختیځه ضعیفه دي، د دې دپاره په خوراکي موادو کې هغه زموږ وطني خوراکي شیان دي، یا میوجات دي، هغه کوم میوجات دي یا خوراکي شیان دي چې هغه د ختیځې دپاره مهم؟
اها، ډیر مننه، تاسو په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه واخیستئ.
او چې سوای چې عصبي ناروغي او رواني ناروغي یو بل سره څه فرق لري؟ چې محترم، رواني ناروغي چې د خپل د دماغ وظیفه کې اختلال واقع کیږي، او په عصبي ناروغي کې خپل د دماغ یا د عصبي سیستم په فزیکی په اناتومي کې یو مشکل واقع کیږي، یعنی یو فزیکی مشکل کې رامنځته کیږي. په رواني ناروغي کې روحن مریض شي، یعنی د دماغ په وظیفه کې مشکل رامنځته شوی وي. او بل چې سبا یې چې کوم میوې دي، کوم خوراکونه دي چې هغه د حافظې د تقویت سبب وګرځيږي، ټولې تازه میوې او وچې میوې چې دي هغه د حافظې د خوالي سبب ګرځي. نو هر څوک چې له تازه میوو او وچې میوو څخه استفاده کوي، په خپل وخت کې حافظه به ان شاء الله زر له لاسه نه ورکوي. او بل له زیاتو رغونیاتو څخه استفاده ونه کوي، زیاتې غوښې ونه خوري، دغه شان پر حافظه باندې تاثیر لري.
بله، وربشو بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر راغلی.
پر جان ته ته هم درنګ ډاکټر صاحب ته د ازادې رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه مې کېده، احترام
آتا. علیکم السلام، ډیره زیاته مننه ځان راو پیژنې او د کم زینم واړی کنیولې.
د تل فزیر حکمل یم او د پکتیا څخه.
اها، حکمل پکتیا څخه، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده چې د رواني ناروغي چې دا په زړه پورې تړاو لري او که دماغ پورې تړاو لري، آیا دا دواړه دي او که جلا جلا دي؟ پوښتنه ده چې که چېرته یو کس وهم ولري، ډار ولري، دې علاج څنګه ده؟ چې یو عادي خبره باندې د ډار کې وي، یا مثلا یو دراز وي بازار کې، یا ټانګو کې، یا دراز وشي، هغې باندې سخته ویره ورته راکېږي، دې حل لاره څه ده؟ آیا دا د زړه مریضي لري که دا د یو رواني او کوم تشخیص د ډیپریشن مرض ده؟
بله، مننه، ستاسو پوښتنه مو واخیسته، په تمه اوسئ ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
رواني ناروغي چې دی هغه وخت ما وویل چې د دماغ په وظیفه پورې اړه لري او د بزړه پورې تعلق نه لري، خو زړه او دماغ یو بل سره اړیکه لري. کوم وخت یو سړی وویریږي او د ویریدو سره سم سمپاتیک اعصاب د انسان د بدن تنبیه کیږي، او د سمپاتیک اعصابو د تنبیه په نتیجه کې د زړه ضربان زیاتیږي، د بدن ریګ درامنځته کیږي، حتی بعض انسانان خوله کوي، داسې وام ورته پیدا کیږي، او د ویلو چې داسې یو چاودنه کیږي، یو پیښه کیږي، دې ته وام پیدا کیږي. دغه وام تر خپله یو رواني ناجوړي داسې موږ تاسې انزایټي ورته وایو، یا اضطراب ورته وایو. نو دغه اضطراب دپاره دغه ورور یو رواني ډاکټر سره مراجعه وکوي او علاج دې وکوي، کنه اضطراب د شدت په حالت کې بیا په ژور خپګان باندې کېدلی شي تبدیل شي.
بله، خدای دې وکړي چې حقمل د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي. بل اوریدونکو به راواخلو. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مننه، خوشاله وم چې سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو د خدای دې وکړي چې جوړ وي.
ډیره زیاته مننه، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ نو مراته ووایاست او د کمزینه مو اړیکه نیولې.
ذوالفقار
زوک په خیر راغلی مهرباني وکي ډاکټر صاحب را سره خبرونه کې میلمه ده او د ځان وژنې په اړه باندې تاسو پوښتنې ځوابوي نو مهرباني وکي خپل پوښتنه مطرح کړئ.
کله چې مقصد یا یو بانډار ته ولاړ شي داسې د ډېرو خلکو سره مخامخ شي دا داسې وي چې مقصد یو دم د یو خبرې سره د سره مخامخ شي دا ټوله بدن یې ریږدي او دا بدن یې داسې مخ و رنګ یې داسې سترو غوندې شي او دا بدن یې ریږدي هم او داسې مقصد خولې هم ورباندې را
ډاکټر صاحب دغه دپاره مشوره راته راکړئ.
دا ورور چې کوم نښې نښانې وویلې دا د اضطراب یا ترس یا انزایټي یو ډول داسې سوشل فوبیا ورته ویل کېږي. یو سړی د هیڅ راز و علایم نه لري جوړ تیار ده ولې وخت کې یو اجتماع ته داخلیږي د خلکو یو ټولنې ته داخلیږي تر تاثیر لاندې راځي د زړه ضربانې زیاتیږي بدن یې ریکت پیدا کوي خوله ورباندې راځي یعنې وارخطا کېږي نسي کولی سي هغه د زړه خبره په هغه مجلس کې وکوي. دې ته سوشل فوبیا وایي یو ډول د ترس ناروغي ده نو علاج هم ډیر اسانه ده حتی روانشناسان کولی سي سي د خبرو په ذریعہ باندې د تداوی وکوي نو د یو رواني ډاکټر سره د مشوره وکوي ان شاء الله مشکل دومره جدي نه ده
ان شاء الله حل بشي. وو ذوالفقار رو راخدې دی وکي چې د خپل پښتنې جواب دی اخیسته وي نور اوریدونکو را سره دی د ایتاب ورشو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خیر خیر جوړ
کړی د خدای فضل دی زه وګمه جبر خیلی مور سره ډاکټر صاحب میلمه دی په خبرونه کې تاسو څوک یاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
زه د خوست څخه د زمیدان
په اړه تاسو ته پوښتنه کوم. اها د زمیدان مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ.
زه په لاره ته تقریبا رامې چې دا هر وخت په اړه د خپل شند شو کوم چې دا څه تقریبا د نور څه په اقتصادي وخت د تاسو د ښاده د غشتن مو څه کوم د مسلمان مو هغه
بله بله و بس تاسی اها بله بله و امیر بانی اوکی ډاکټر صاحب
دا غرور وای چې د خپل شوندان د سی په غاخو باندې سولومه دا د وسواس یو نه و د بازي کسان د خپل نوکان په غاخو باندې پرې کوي بازي کسان د خپل د مخ ویختان باسي بازي کسان د خپل ګیره په سر په ویختانو کې کوتي وي دا یو ډول وسواس ته چې د وسواس یو نه و ده وسواس ناروغي هم یو رواني ناروغي ده نو ورور تاسو کولی شئ چې له یو رواني ډاکټر سره مشوره وکوي دغه وسواس په اړه چې تاسو یې لري او خپل که تاسو عزم وکوي او اراده وکوي تصمیم ولري چې نور به زه دا کار نه کوم یعنی متوجه ورته ووسیږي تاسو خپل هم کولی شئ پر دې باندې کنټرول راولي.
بله بل اوریدونکو به راوخلو. السلام علیکم.
السلام ورحمة الله وبركاته سلمة سيدر شرطة سابتهم سلامنا انتهلي مسلم مفخير.
وعليكم السلام بخير رغلي ميرباني وكي اخبال نمرة وياست او دارات وياست چه ده كم زينا مواليكاني والده
دي رزيات مننا كم وقمي بيبي زين نبي ولا زابلين ده زابل سيدون كي دا وخلي غزينا.
اها نبي ولا زابلين ميرباني وكي اخبال پختني مطرق
مننا كم دكتور صاحب سلام فاكران ترسنگ پښتنه ډاکټر صاحب محترمه ولی ځانوزنه په ځوانه طبقه کې ډېره لیدل کېږي مثلا ځوانان ځانوزنه کوي یا پیغلې ځانوزنه کوي او آیا د ځانوزنې لامل خو به همدا اوسنۍ خونریزي وینې تویدل همداسې مرګ جوړو تاسو همیشه په خپل ګران وطن افغانستان کې وینو همدا مرګ جوړ به د دې لامل نه کېږي د یو کس زړه بس چې خپشي او ځان وژنه وکړي. مننه.
له تا نه هم ډېره زیاته مننه نبی الله زابلې زموږ همیشنی اوریدونکی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
نبی الله وروره تاسو ویل چې په ځوانانو کې ډېر وخت کېږي بلې دغه اوسني شرایط د افغانستان چې دی یا د په هر وطن کې چې ناامني وي جنګونه وي فقر وي مهاجرتونه وي په هغو کې رواني ستونزې زیاتې رامنځته کېږي خپله په اول قدم کې دغه کسان په جوار خپګان باندې اخته کیږي. خپل جوار خپګان تقریبا د 80% رواني ناروغي له جملې څخه ده جن وزن سبب ګرځي. نو دغه ځوانه طبقه کی خو یو لامل هم دغه جوار خپګان کېدلی شي، بل نور بعضی کورنی مشکلات کلتوري یا مشکلات دي ځوانانو کې چې هغوی ته د نرسېدو له امله دی دغه د ځان وژنې لاره ځان لپاره اختیاروي. نو په ځوانانو کې دغه دوه عمده لاملونه دي.
بله، هیله ده چې نبی الله زابلي د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي. وربشو بل اړیکه به واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو د راډیو غږ ډیر اوچت دی، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او دا راته ووایاست چې د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده. بلې، د خوست ولایت څخه. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ. بلې، تاسو د خپل راډیو غږ ټیټ کړئ، مهرباني وکړئ او بیا پوښتنه وکړئ.
هغه چې کومه تسلي خبره چې کومه ده، دغه مې ډېره کمزوري شوې ده. او بل دا چې وینه غوښه وخورم، بیخي تسلي خبره مې بیخي د سره کنده دغه ښکاري.
اها، حافظه دې کمزوري شوې ده.
عمر دې څو کاله ده؟
بله، تاسو زما غږ اورئ؟
وو
ستاسو عمر دې څو کاله ده ډاکټر صاحب؟ تاسو ته وایم
عمر مې داسې وخه چې دغه یا ترش کلم یا ووش کلم به ومه.
ښه، نورې داسې رواني نښې نښانې خو نه کېدل لیدل کېږي؟
اړیکه یې لکه چې پرې شوله. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
وختي ما وویلو حافظه سي ده، یو حافظه ده، یو تمرکز ده. په ځوانانو کې عموما تمرکز خرابېږي. تمرکز یعنی پر یو شي باندې ښه عمیقه توجه کولو ته تمرکز وایي، یا تداوم د توجه ته تمرکز وایي. په حافظه کې هر هغه شی ثبتېږي چې یو سړی پر هغه باندې تمرکز وکړي، یعنې ډېره توجه ورته وکړي، ډېر پام ورته وکوي، هغه په حافظه کې ثبتېږي. په ځوانانو کې حافظه نه خرابېږي، اکثره تمرکز پکې خرابېږي. حافظه له 15 کلنۍ ورسره په خلکو کې خرابېږي، چې هغه ته بیا موږ تاسو ډیمنشیا یا زوال عقلي وایو. هغه یو داسې ناروغي ده چې علاج هم نه لري، ولی په ځوانانو کې همیشه تمرکز خرابېږي. نو دغه ورور دې داسې وکوي د حافظې د قوت لپاره چې یو شي ته دې ښه فکر کوي. یو مثلا له ده غوښتنه وسي چې تاسو له بازار د کور لپاره پلانکۍ شی راوړئ، نو دای دې پر هر هغه شی چې د پوښتنه کېږي، د سوال کېږي، یا د کوم کار کوي، پر هغه دې ښه توجه وکوي، یعنی دوامداره توجه دې پر وکوي، هغه یې په حافظه کې ثبتېږي. او په زمن کې دې تازه میوه او وچه میوه څخه استفاده وکوي، ان شاء الله په حافظه کې به تغیرات راشي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. مګر د پوښتنې نه یو بل پوښتنه راولاړه شو، هغه دا چې بعض ځوانان دې فکر کوي چې حافظه یې کمزوري شوې ده، د حافظې د تقویې لپاره دواګانې اخلي په خپل سر باندې. دغه دواګانې خو بعد غیزه نه لري؟
وخت ما وویل ما ول حافظه په ځوانانو کې نه خرابېږي، ولی بعض رواني ناروغي هم چې په غو کې حافظه خرابېږي، مثلا جوار خپګان. په جوار خپګان کې حافظه خرابېږي چې هغه ته سودو ډیمنشیا وایي، یعنی کاذبه زوال اخلي. او کچیر ته دغه کس خپل د جوار خپګان تداوي کوي، حافظه یې مرسره کوي. په ځوانانو کې عموما ځوانانو ته زما توصیه ده، دی ښه توجه پر یو خپل کار باندې، پر خپل علم، په تعلیم کې څوک وي، نو پر هغه باندې دې ښه فکر کوي، توجه دې ورته کوي، حافظه یې بیرته اعاده کیږي. او بل کومې دواګانې چې دې استفاده کوي، د طب له نظره، د ډاکټري له نظره داسې دواوې نشته چې حافظه تیزوي. هغه کوم تجارتي بعضې دواګانې شته چې بعضې خلک ورڅخه استفاده کوي، هغه پر حافظه باندې کوم مثبت اغیزه نه لري.
بله، ډیره مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم. جبار خیر خو تاسو ته او ډاکټر ته او اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. خپل نوم راته وایاست او د کوم ځینه مواړی کني ولیده؟
نورزایم د شندان د زیرکوت کمیسار سره اړیکه کني ولیده.
نورزای د شندان نه. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
د ډاکټر څخه مې دا پوښتنه د خورجانې کله چې زه په خپله یو مرضي راته تازه پیدا شوې ده، چې ډېر خفګان را باندې راشي، په خوب کې د خپل غاښونه چیچم او خپله ژبه چیچم، او د لږ وخت تیزې چې تکدار، یعنی د هر شي غوښه چې وخورم بعد هغه شپه، یعنی خپل خپل غاښونه او خپله شونډان چیچم، نو وګورئ چې ډاکټر څخه دا د رواني مشکل خو به نه وسي؟ کاروانی مشکل اوسې چې ډاکټر صاحب مشوره راکړي او سردا پیدا شوی دی.
سردرد هم درته پیدا شوه ده. پته مو سه نورزه استاسی پختنی ته ډاکټر سیب جواب وایي مهرباني وکړئ.
خو نورزه سب ته باید وایم د سردردی خو کېدای سي یو عصبي مشکل وي یا یو بل داخلي ناروغي یا جسمي ناروغي لوجه رامنځته سوی وي. او پته سو د وایي چې زه د شپې له خوا غاښ چې خو می خراب وي کوم وخت سخت خوراک دول زو کوم یعنی غوخه و خورم په غشبه باندې می دا مشکل زیات وي. نو د شپې له خوا د تبابت له لحاظه نرم خوراک پکار ده. کوم وخت هضمي سیستم خراب سي یعنی سخت شي شن مکتاسي وخورو او د پتن ویدسو هغه پر عصبي سیستم پر روحي سیستم باندې بد اغیزه لري. نو شخص د شپې په خوب کې نه آرام وي او ته بد خوبونه ویني کله کله او دغه د غاخو د بل غاخونه چې شم د شپې له خوا کچیرته دغه د غاخو مشکل دوامدار شکل باندې نیوي او د ثقیل غذا د خوراک له امله وي نو تاسو کوشش وکوي چې سي ورزش وکوي او د شپې له خوا چای ونه خوري د شپې له خوا د سي ثقیل خوراک ونه کوي نرم خوراک وکوي ان شاء الله د مشکل به مو حل شي.
ډیره زیاته مننه د نورزی پښتون ته مو جواب ویلې وربشو بل اړیکه بر واخلو او وبګورو چې څوک دی که څه هم د خبرونه وخت کم پاتې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه کابل ولایت پمن ول سلینا مفاشا خبر است دیگه ما.
اها خبر است. سپ میره بانی وکي خپل پختنه لاند بکي مته.
زما پختنه دا چې اول زما و مور چې څلخ کالو شاو خدا او دغه د شپول سه ول سه کالو راي سي د مطلع د وګوت یو قسم راګرزي وخت په لسه غاګرا فل کې تیار چې ډیر زه نه لسی د چار ماشینه تیار بن د خار دوه دا یو شپکاله دا یو دا اتکاله رئیس یو سپر تکلیف تا چې فقاله کې چنچارونه چې د تسهارې د کدي دا یو تسهارې راځي فقط د تسهارې یو د دې مبارک لاله پاکستان تل ته دا یو هم یو خستاله خو دا یو هیڅ تاثیر نه کوي د دې مبارک ډاکټر سره مشوره کوله ما چې زه کوم حالات سم څو کوم یا هغه کوم خوراکي
بالې ډیره زیاته مننه. تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب تاسو پوښتنو ته جواب وایي مهرباني.
دا ورور وایي چې موږ د مور د سیو مشکل د پغوګونو کې आवाज راځي. د غوګونو आवाज کېدلې سي عصبي منشوه لري او کېدلې سي خپل د غوګ په ساختمان کې د غوګ په جوړښت کې د غوګ په د غوګ یو ناروغي ولري د شخص. نو تاسو ته زه مشوره در کوم چې تاسو یو ځل د ګوشو ګلون یا د غوګ د غوګو د ستوني متخصص سره مشوره وکوي او په زمن کې د یو عصبي ډاکټر سره مشوره وکوي یعنی دغه دواړه لاملونه کېدلی سي سي د غوږ د اواز سبب وګرځي.
بلې ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی او دا هم باید وپوښتو چې کومې علامې دي چې د هغې نه پس انسان یا یو کس ځان وژلو مرحلې ته رسیږي او د هغې نه پس هغه ځان وژنه کوي یعنی یو څوک څنګه پوهېږي چې یو څوک په دې نه وروسته په دې باندې فکر کوي چې هغه دې ځان وژنه وکړي یعنی کومې علامې دي؟
ډېره ښه پوښتنه. وختي ما وویلو چې ژور خپګان 80% د ځان وژنې لامل کیږي یعنی کچیر په یو مریض کې د جوړ خپګان نخې نخانی موجود وي ولی لغو دی پختنه وسی مثلا د جوړ خپګان نخې نخانی د مریض همیشه خپه پریشان وي د خپل کار سره علاقه نه لري ګوشه نشینه وي والستنه اوسی کمی خبرې کوي همیشه د ستړیا احساس کوي خوب خراب وي او له اجتماع نه لري توپ غواړي. کچیر ته تاسو له دغه شخص ته پختنه وکوي یا دای به درته وایي چې دا ځوان ماته نور په درد نه خوري په دې ځوان کې څه نشته یعنی هر شي ته منفي فکروم کوي نو دغه شخص مساعد ده و ځان وژنې ته نو باید په عجله ډول باندې جوړ خپګان تداوي شي ترسو د خودکشي یا د ځان وژنې له پیښې څخه مخنیوي وشي.
مخنیوي شوي ډیره زیاته مننه. او بل پوښتنه دا ده چې یو رواني مریض په وړاندې باید د کورنۍ او ملګرو چلند څه ډول
وي؟ کچیرته یو شخص یا یو مریض د خودکشي یا ځانوجني افکار ولري په دې کې باید اول په اول قدم کې باید کورنۍ د یو روانشناس لخوا روان درمانی یا سایکوتراپیست یعنی یو غوته کوم لاري ورته وخدل چې د مریض سره تاسو باید څنګه برخورد وکوي او خپل اجتماع رول لري. کچیر یو شخص په اجتماع کې اوسي یا اجتماع کې د سیمه معلومات موجود وي د رواني ناروغي سره باید څنګه چلند وسی خپل د روانشناس یا ډاکټر وای باید وخت پر وخت باندې د مریض سره مصاحبه وکي وی ویني پختنه د خودکشي په اړه
ځینې ډیره زیاته مننه دوستانو لته سينه هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ او ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم نه هم ډیره زیاته مننه چې تاسو پختنو ته جواب ویلې نو دوستانو د خبرونه په هم دیږي پای تر سو تاسو په مهربانه خدای سپارو